احساس چې دغه شیطان ټالی ده.
مولوی محمد علیم بسمل خپل شعرونه راوروي او د خپل شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
د انسان د پیژندل لپاره هم قاعده نشته، هغه شی په ذوق معلومیږي.
د یلدا شپې ته د امینې فنا لیکل شوی شعر در اورو.
ته پوهېږې تلل یا ستا له تګ نه پس زما لپاره هره شپه د یلدا شپه.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو. ولسی شاعر مهراب باور وفات شو. ارواښاد باور 45 کاله مخکې د پکتیا ولایت د اریوبځای ولسوالۍ په بر بلاوټ کې زیږیدلی و چې په متحده عرب اماراتو کې د زړه د حملې له امله له دې نړۍ سره مخخه وکړه او د تېرې سې شنبې په ورځ د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد باور ورور سلیم زنداني ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي ولسی شاعري کوله او په ډېرو ولسي او فلبدیهه مشاعرو کې برخه هم اخیستې وه، خو د خپلو شعرونو کومه ټولګه یې نه ده چاپ کړې. ښاغلی زنداني وایي هڅه کوي چې د خپل ورور شعرونه راټول او چاپ یې کړي. د روان میلادي کال د دسمبر میاشتې په 23 نیټه د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې د علامه سید جمال الدین افغان او ملک کالو خان یوسفزي په اړه سیمینار جوړ شو چې څېړونکو او پوهانو پکې د یادو دو شخصیتونو په اړه خپلې مقالې واورولې. دا سیمینار د صابر رڼا ملګري تحریک لخوا جوړ شوی و چې مشري یې مشهور شاعر عباسین یوسفزي کوله. تیره اونۍ د یلدا شپه په کابل او څو نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه. یلدا یا د کال اوږده شپه هر کال د افغانستان تر څنګ د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو او ایران کې هم نمانځل کیږي. دا شپه د هندوانې او انارو په خوراک او د فردوسي د شاهنامې او د حافظ فال په لوستلو سره ښکلي کیږي. په تیرو کلونو کې د افغانستان د حکومتي او نورو خپلواکو فرهنګي بنسټونو لخوا هم د یلدا شپه نمانځل کېده، خو سږ کال د نورو کلونو په پرتله یلدا هغسې ونه نمانځل شوه چې علت یې هم روان سیاسي او اقتصادي وضعیت ښودل شوی. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هنرمندان اندېښمن و چې حسینه د یادې ډلې د حکومت لخوا په موسیقي بندیز ولګول شي. که څه هم طالبانو په لومړیو کې په دې اړه له څه ویلو ډډه کوله، خو اوس د دې ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ویاند وایي چې د موسیقي اورېدل ګناه دي او خلک دې له اورېدلو ډډه وکړي. خو افغان هنرمندان به د طالبانو د ویاند له خبرو سره موافق نه دي. په همدې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د موسیقی د هنر په اړه د طالبانو او خلکو غبرګون. طالبان وایي موسیقی د اسلامي احکامو خلاف ده او په اسلامي ټولنه کې اورېدل او ترې خوند اخیستل هم ناروا دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي چې باید د موسیقي له اورېدو ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان حاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دی الجرس مزامیر الشیطان ساس چه داد شیطان ټالی ده. نو چونکه زموږ جامعه یو مسلمان جامعه ده، په یو اسلامي جامعه کې همدا ضرورت ده چې څه ډول له اسلام سره برابر هغه جامعه پر مخ ولاړه شي. نو دا د اسلام اصل د اسلام حکم ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اداګانو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څو ورځې وروسته د یو محلي سندرغاړي فواد اندرابي غږ د هغه په وزلو چپ کړل سه. د ښاغلي اندرابي د کورنۍ غړي ادا کوي او وایي چې د نوموړي د وزلو عاملین طالبان دي او زیاتوي چې تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول سوي او آزاد ګرځي.
میل زنده
دا د فواد اندرابی دی وی سندری مطلع ده چې زوی جواد ازادي رادیو ته راستولی ده. جواد وای د پلار دا سندره له نور هغو ډیره خوخه ده او له پلار یې ورته پات یادګارونه یوازې د هغه همدغه سندری دي. د نوموړي په خبره پلار یې ولسی شخصیت او سندرغاړی و او په تیرو دوو لسیزو کې هیڅ ډول سیاسي او پوځي فعالیت نه و ترسره کړی. جواد اندرابی د طالبانو له لوري د پلار د وزل کېدو ادعا داسې بیانوي:
یوازینی لامل یې همدا و چې هغه سندرغاړی و او د اندراب په اړه یې یو شعر ویلی و. البته یوازې د اندراب په اړه نه، بلکې د ټول افغانستان په اړه یې سندرې ویلي. د هغو سندرو له امله یې وواشه چې ته ولې د اندراب په اړه سندرې وایې.
اندراب د افغانستان د بغلان ولایت یوه ولسوالۍ ده چې د دغه محلي سندرغاړي فواد اندرابی استوګنځای و. د یادونې وړ ده چې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط مخکې له همدغه ځایه د افغانستان د شمالي سیمو ځینو خلکو د طالبانو پر وړاندې مقاومت پیل کړی و، خو معلومه نه ده چې موضوع به له دې قضیې سره تړاو ولري او که نه. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د طالبانو لخوا د فواد اندرابی د وزلو ادعا ردوي.
ای حرفای اخیر نادرست است.
دا حشی خبری سمی ندی. موږ نه د سندرغاړی په جرم څوک وجلی او نه هم څوک دا ډول واقعیت ثابتولی شي او دا جزئیات له واقعیت لری دي. زه نه پوهیږم څه پیښ شوي، خو زموږ مجاهدین هیڅکله داسې ډول کړنه نه ترسره کوي.
اداګانې موجود دي چې له دې پیښې وروسته یو بدخشانی ځوان هم بیا د موسیقي د اوریدو له امله د طالبانو د دغه باور قرباني سه. دا ځوان 19 کلن وحید الله د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ د زرګرانو کلی اوسیدونکی و او د ښوونځي له فارغېدو وروسته ټاکل سوی و چې کابل پوهنتون ته ولاړ سي. خپلوان یې ادعا کوي چې هغه د روان کال د لړم میاشتې په 11 نیټه د طالبانو له لوري هغه مهال هدف وګرځېده چې په موبایل کې د وصل سوي غوږۍ له لارې سندرې اورېدې. د وحید الله پلار ادا کوي چې زوی له غرمې وروسته له کوره ووت او همدا چې طالبان یې له موبایل او غوږۍ سره ویني شخړه رامنځته کېږي او طالبان وحید الله په ډز وسني.
هغو کسانو بیا ځان په ګوتو ورنه کړ او منکر شول، په داسې حال کې چې د کلي ټولو خلکو لیدلی وو. یو بل زوی مې هم هغوی په خپلو سترګو لیدلی وو.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا هم ردوي او وایي چې طالبانو د موسیقۍ د اورېدو له امله کوم څوک نه دی وژلی. د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د موسیقۍ ټولنې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت درلود او د موسیقۍ د هنر د پیاوړي کولو د اکاډمیو تر څنګ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د سندرغاړو دفترونه او د موسیقۍ د آلو د پلور دوکانونه پرانیستي وو. خلکو به هم په عمومي ځایونو کې سندرې اورېدلې او ورنه به یې خوند اخیسته او سندرغاړو هم د هنري کارونو ترڅنګ د خلکو د خوښیو په محفلونو کې سندرې ویلې. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال په افغانستان کې د موسیقۍ او هغو سندرغاړو د برخلیک په اړه هم چې مخکې د دولت په چوکاټ کې فعالیت درلود وپوښتو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو وړاندې نوموړي ویلي و چې د دغه وزارت د موسیقۍ په اډانه کې به د موسیقۍ د تولید ریاست بیرته خپل فعالیت پیل کړي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اوس لپاره به ترانې تولیدیږي. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اوس د خوښیو په محفلونو کې هم د سندرو او موسیقۍ د اورېدو حق نه لري. خو په یو شمېر مواردو کې بیا لیدل کېږي چې ځینې طالبان له دا شنکرنو هم محروم نه دي. دا دوه هغه ویډیوګانې دي چې د افغانستان د مشهورو سندرغاړو میر مفتون او سلام مفتون چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو خبري سوي دي چې دغه دوه سندرغاړي د یو طالب د کوزدې په مراسمو کې د موسیقۍ له ځینو آلو سره سندرې وایي. میر مفتون او سلام مفتون په بدخشان ولایت کې اوسیږي. که څه هم هڅه مو وکړه له میر مفتون سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو. هغه په دغو ویډیوګانو کې د یو طالب د کوزدې د مراسمو یادونه کړې ده، خو عبدالسلام مفتون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس هم د خوښۍ په مراسمو کې له دف سره سندرې وایي.
قربان از سید مشکل نجات چه زنده هیڅ ستونزه او کومه خبره نه وه، فقط ومو غوښتل چې په خپله خوښه د مبارکۍ پیغام ووایو. موږ ته هیڅ ستونزه یا کومه خبره یا جنجال نه دی پیښ شوی.
میر مفتون تر دې وړاندې په یوټیوب کې یو ویډیو خپره کړې وه چې پکې ویل سوي وه چې کله له تاجکستان څخه د طالبانو له راتګ وروسته راستون سه، د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا ورته ښه راغلاست ویل سوی او دوی ورسره هیڅ کار نه لري. رابع احمدی بیا چې 25 کلنه ناوې ده، په تخار ولایت کې د طالبانو له راتګ وروسته یې واده وکړ. د رابع په واده کې نه تالار و او نه هم سندرغاړي، خو دوی په هغه کور کې چې د واده مراسم یې پکې نیولي وه په نسبتا ټیټ غږ موسیقي غږوله چې د رابع په خبره د طالبانو لخوا د دوی د خوښۍ مخه ونیول سوه. رابع ازادي راډیو ته وویل
که هم د دایک یا میوزیک غږون که دستگاه غږ ډېر اوچت نه و، آن تر دې چې کوڅه کې تیریدونکو خلکو ته یې لا مزاحمت نه کوه. خو بیا هم طالبان دوه ځلې په ډېر حساس وخت کې، یو ځلې له آرایشګاه څخه راغلی وم او دویم ځلې په سپین لباس کې راغلی وم. دواړه ځلې دوی راغلل او په ډېر شدت یې دروازه وټکوله او زما د خاوند ورور یې ووهل چې تاسو ولې موسیقۍ غږوئ. هغه ورته ویل چې دا واده دی، خو دوی ویل چې واده دی هم وي موسیقي به نه غږوئ.
د موسیقۍ له هنر سره د طالبانو څو ډوله چلند پراخ غبرګونونه راپارولي دي. له بلې خوا په افغانستان کې دوه ښځې چې ویل کېږي خویندې دي، د اعتراض په دود د چادرۍ په اغوستلو په ټولنیزو شبکو کې په مستعارو نومونو سره ګډې زمزمې کوي. پېژندل سوی افغان سندرغاړی آرش بارز وایي کله چې هم د موسیقۍ خبره رامنځته سوې، طالبانو له بنسټه حرامه بللې ده. ښاغلي بارز ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې د طالبانو دا ډول غبرګون سم ونه باله. افغان سندرغاړی آریانا سهی چې د طالبانو له راتګ سره یې د نورو هنرمندانو په څیر له افغانستان نه وتلو ته اړ سوه، طالبانو ته په خطاب کې یو البوم خپور کړی دی. خو له دې ټولو سره سره تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغاني موسیقۍ د راتلونکي په اړه کوم روښانه انځور نه لیدل کېږي.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، تیره اونۍ د کال اوږده شپه یلدا ون منزل شپه. دا شپه د انارو او هندوانو په خوراک منزل کېږي، خو سږ کال په دې شپه په افغانستان کې ډېرې داسې کورنۍ هم وې میوه خو څه کوي چې کېدی شي سپوره ډوډۍ د خوراک لپاره هم نه درلوده. په دې هیله چې یوازې د یلدا په شپه نه، بلکې هره شپه د هر انسان په دسترخوان پریمانه خوراک او په ژوند کې ښه ډېره خوشحالي وي، په همدې هیله یلدا ته د امینې فنا لیکل شوی شعر در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی.
د یلدا شپه لکه زما زلفې اوږده د یلدا شپه، لکه زما زلفې اوږده د یلدا شپه، لنډه دا چې اوږده ده د یلدا شپه. زه به تېره کړم رڼا د یلدا شپه، زه به غېږ کې کړم ویده د یلدا شپه. ته پوهېږې تلل یې ستا له تګ نه پس، زما لپاره هره شپه د یلدا شپه. د تودې غېږې ارمان دې اغوندم، د تودې غېږې ارمان دې اغوندم، یاره ډېره ده سړه د یلدا شپه. تیر کلونه مې د ژوند شوراته یاد، چې به څنګه تېرېده د یلدا شپه. زما به ستورو سره سترګې جنګېدې، کرښې کرښې مې لوسته د یلدا شپه. اوس هم هغه لیونۍ یمه چې وم، اوس هم هغه لیونۍ یمه چې وم، اوس به هم کړمه نشه د یلدا شپه. د حافظ د غزل زیر و بم کې ډوبه، تېروم په زمزمه د یلدا شپه.
سره می غواړی شم سندرو کې فنا، سره می غواړی شم سندرو کې فنا، عجیبا شاعرانه د یلدا شپه، لکه زما زلفې اوږده د یلدا شپه، لنډه دا چې اوږده ده د یلدا شپه، زه به تېره کړم رڼه د یلدا شپه، زه به غېږ کې کړم ویده د یلدا شپه.
گوته می بسمله ده غزل رباب ته جوړی وی، گوته می بسمله ده غزل رباب ته جوړی وی، هیر می نغمه شوی ملایی لکار ویستم. مولوی محمد علیم بسمل که ده جوان دیر برخه پا مدرسو که تیره کرده، خو گوته ده غزل رباب ته جوړی دی، پا هم دی خاطر نغمه ده وریدون کو پزده خی لگی. د بسمل د شعر یوه ځانګړنه دا ده چې خپلې خبرې کوي او شعر یې د خپل چاپېریال له رنګونو متاثر دی. موږ ورسره مرکه کړې چې په یوه شعر پیلېږي.
کومه تیاره مې چې په کار ونو هغه تېره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تېره وه. زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه و نخیست، زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه و نخیست، زه چه ترسو پر خبره دمانو نشه تیره و. او من تر یو کلی پخنداسو خو ما سختو جرد، ما تر یو کلی پخنداسو خو ما دیر و زرد، پده افسوس چه می دمین زمانه تیره و. چیر تا دستا خو ما رسترگ، چیر تا من غریبان، چیرته داستا خمار سترګې، چیرته مونږ غریبان، بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تېره وه. او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه، د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه، په دغه لاره ستا د حسن قافله تېره وه.
بسمل صاحب، نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
وله نو زه خو داسې وایم سې کېدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوي، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چې چا ویلی وی. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخری وباسي، د نخرهګرو د نقادانو له ډاره هم نسو خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه، چې ښه شاعران زښته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم، زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم، ځکه سې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده، او هر څوک غواړي چې مثلا استاد سي ښه شعر وایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم سې د هر چا خوښ نه وي، او که چېرې داسې شعر دي ما په وس کې نه وي سي مثلا هغه په کدونو کدونو پاتې سي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم سې هغه هر څوک لیکلی سي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سي که د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د یوې مدرسې او دالحفاظ محتمم یم، او د چا خبره چلې مې لګولې د صوفیانو سره مې مخته کړې، دومره شوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې وورځي، چې سړی په داسې ځای کې دوده شعرونه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه بیا دې بیخي نه وایي.
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکارېږي. نو دې لپاره مطالعه پکار ده د ما په اند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي، چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو. مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري، او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو په ځوان شریکې هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره شوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، داسې خلک خوښ کړي دي او دومره مشهور شوي دي خلک ستا د دا ښېګڼې ځایونه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کښې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د الفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقان آسماني، که نه شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده لکه بېدل څه کړی ده، که نه ټول مکمل خیال د استعارې دي، او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه دغه زمیني خبره دي مثلا په خیال کښې راونغاړي. ځکه داسې نه ده چې مثلا دای دې مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ولري، خیال دې نه وي پکښې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خره دا دنیا چې توخه ده دی عقبه. دا یو شعر ده، زمیني شعر ده په اصطلاح، خو لیکن دلې کښې خیال نشته، دا و شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کښې م بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د ممبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د ممبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کښې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات یې کړي،
و دا به قصدن کوي. ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ما ته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې. غالبا په یو رادیو کښې یوه خپرونه وه که نه، یوه اورېدونکي دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مو اوس ما ته را په زړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکم، کیسې نه لیکم، چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو قطعه کښې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کښې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما چې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کښې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادومه، خو ما چې حالاتو ته وکتل دا وطن ده، چې یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملات چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کښې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي په هغې باندې هم سړی شکي. یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید دي، د هغه پوښتنه څوک نه کوي. او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي، او خلک د هغه نه شهید جوړوي، خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي، وایي بېګا شپه یې له شمې سره جنګ کاوه، مړ سو سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت. دغسې یوه ټوکه په ټولنو کښې کېږي. دا فرخنده را واخلو مثلا، دې ته ما یو بیت ویلی: دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي، شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غل وي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پوښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې اشاره ده، زمیني خبره ده، لکه د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کښې را اخېستې، داسې ارام یې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې:
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پېرزو کېږي ځوانې مرګه، په خاورو خو مې خدای که پېرزو کېږي ځوانې مرګه، یا ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهېږمه چې ښکلې کبرجن دې عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسمل دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسمل صاحب، تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پېښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نه شي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې دې د خبرو دپاره قاعدې نشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري او په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کښې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو دپاره او د انسان د پېژندلو دپاره هم قاعده نشته، هغه شی په ذوق معلومېږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو که نه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر وویلی او فلانی ښه شعر وایي. نو دې دپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکي دې په ځان کښې ذوق پیدا کړي. او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني، نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي. بلې ذوق له لارې نه دی پوهېدلی چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم. شعر دما وکړه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله، ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. دوه رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري، خو دا هم په ذوق پورې دی، ما په ان تړلی ښکاري که نه. نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو شوي دي، نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو، ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي. لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازې وایي، هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کې. دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنه چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي، بیا و دې همداسې ملان پکې سوخ شعرونه وایي.
یو بل باید مهم و بسم الله صاحب که یاد مو شي، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم.
بس د همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح ضرورت نه لري.
آخر کې که یو بل شعر راته وایې.
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي، او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم په مخه خو دې هر کله او تل راسي. او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ سم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي. او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله، په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
راجنیش چندرا موهنجین چې د اوشو په نوم مشهور دی، هندی عارف او فلسفي و چې غوښتل یې انسان باطني سکون ومومي، او په دې خاطر یې ډېرې هڅې وکړې. که څه هم اوشو د هند یو مشهور عالم و، خو خپله یې څه نه دي لیکلي، بلکې د هغه په خبرو او کړنو د هغه شاګردانو په سلګونو کتابونه لیکلي دي. د اوشو په کارونو کې د هغه د میډیټیشن یا مراقبې طریقه مهمه بلل کیږي. د میډیټیشن په نوم د اوشو له خبرو راټول یو کتاب فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی، چې موږ د همدې کتاب په اړه مرکه ورسره کړې. ځلان صاحب، تاسې د میډیټیشن کتاب ژباړلی، د دې کتاب په اړه که راته ووایې، څنګه دې را پیدا کړ او څنګه دې بیا را وژباړه؟
دا کتاب خو لومړی دا موضوع په افغانستان کې دومره عامه نه ده، څوک دومره ورسره بلد نه دي. ما خپله لومړی ځل یو موضوع مې په کار وه په ویکیپیډیا کې، هر څه مې چې وکړل په پښتو ژبه مې پیدا نه کړه. نو دو حالت ما ته واقعا زور راکړ چې زموږ ژبه ولې باید دومره کم ارزښت وي چې یوه موضوع پکې پیدا نه شي. نو په همدو خاطر پرېکړه مې وکړه د موږ سره چې هڅه وکم، خدمت وکم دو ژبې ته، او یو کتاب چې فایده مند وي، سودمند وي، ګټه ولري دو خلکو ته، نوي ځوانانو ته چې د علم په لټه کې دي، یو څه یې په کار وي، دو ته په ګټه ورشي. وروسته د هغو نه د اوشو ژوندلیک مې ولوستو په فیسبوک کې، د دو سره لږ څه علاقه مې ورسره پیدا شوه، د ده افکار او تفکر مې ولوستل. وروسته مې د ده په انټرنیټ کې د خورې ورې موضوعات چې د میډیټیشن یا مراقبې تر عنوان لاندې تعلیف کړي دي، دا مې را پیدا کړل او یو مې را ټول کړل ومې ژباړل پښتو ژبې ته.
په پښتو کې کېدای شي تر میډیټیشن د مراقبې نوم ډېر عام وي، ولې تاسو کتاب ته د میډیټیشن نوم غوره کړ؟
خو په پښتو کې د مراقبې لپاره کوم کره لغت نه لرو، نو بناً میډیټیشن مناسب پرته بللی شو، ځکه میډیټیشن هر څوک یې پېژني، حتی که په انګلیسي ډکشنري کې سرچ هم پسې وکړي پیدا کولی شي.
په دې کتاب کې څه دي؟ البته مخکې یوه جمله چې ما یادونه وکړه پر پښته یې لیکل شوې وه، خو تاسو چې دا کتاب را ژباړلی، د دې کتاب محتوا سوائی
دا کتاب اصلا څنګه چې په پښتو لیکل شوی دی روحي او مانوي ارامتیا د پاره ځینې اساسي نقطې پکې لیکل شوی دی چې دا خپل دی او شو ژوند لیک دی خپل تجربه ده لکه څنګه چې پوي دا خپل یو فیلسوف په هند کې فلسفه ولوستله عملت په خپل په هندونو کې درس ورکول خو د ځینې مذهبي او نژادي تبعیضونو د عمل د تبعید شو امریکا ته د دوه کتاب موضوعات هم دا غري چې څنګه وکولای شو خپل روح روان کنټرول ولرو څه ډول کولای شو چې خپل ذهن کله چې نارام وي آرامی کو بعضی تخنیکونه د همدغه لپاره چې مشخص وختونو کې ترسره کی او ډیر ګټور دي
میډیټیشن لکم ځای را پیل شو او دا چې څنګه مخکې لاړ په دې کې د اوشو رول چې تاسو یې دغه کتاب را ژباړلی څو
میډیټیشن خو خپله ډیره لرغونې موضوع ده حتی په څنګه چې مخکې یادونه وکړه په چین کې حتی صوفیان هم کارولی دی بودایان هم کارولی دی مختلفو حلقاتو د خپل وس مطابق استفاده ځینې کړې ده د لومړي ځل پیدایښت په اړه یې دومره معلومات نه لرم ځکه یوه کره منبع وجود نه لري چې څوک دې پوه شي چې دا اصلا د کومه طرفه را پیدا شو خو اوشو ځکه ډېر رول پکې لري ځکه چې ته خپله فلسفه مو ویلې وه او اکثره نوښتونه یې وکړل کاپي او تقلید یې ونه کړه خپل را پیدا کړل ځینې تخنیکونه بیا وروسته چې دی غرب ته لاړو د میډیټیشن په نامه معروف او مشهور شو هلته وو خلکو استفاده ځینې وکړه بیا دا په دریو کټګوریو وویشل شو چې تنفسي میډیټیشن ورپسې ډینامیک میډیټیشن یا پویا میډیټیشن په څو ډولونه یې وویشلو او شو په دو کې ډېر زیات رغنده رول لري
په دې کتاب کې ځینې لارې چارې شته دي چې ویل کېږي که تاسو دا عملي کوئ یا کار پرې وکړئ کېدای شي د روحي ارامي سبب شي تاسو خپله هم دغه لارې چارې تمرین کړی
طبعا تر څو چې خپله یو څوک شی تجربه نه کا بل چاته یې نه وړاندیز نه کوي د کاول باید پر ځان باندې امتحان شي چې څنګه چل دی مو خپله هم کله مې چې لومړی دده د مراقبې خوره واره پوسټونه ولیدل دا مې خپل ځان ته یو یو مې پکې خوښ کړو مثلا سهار وختي څوک د خوبه راپاڅي کله چې افکار ډېر ګډوډ وي ژبه په پاسنۍ تالو پورې نښلول کېږي سترګې پټېږي او یو خفیف صوت یا چې په هندي کې مانترا ورته وایي دا د ځان سره تکرارېږي یعنی سترګې پټې کړو هیڅ د هیڅ په اړه فکر ونه کړو که داسې فکر وچو په حال کې اوسېږو نه ماضي شتون لري نه آینده فقط په دغه حال کې اوسېږو او هغه څه چې د موږ د فکر د ګډوډولو سبب ګرځي هغه د ذهن نه اوباسو لکه څنګه چې موږ په تنفس کې شحیق او زفیر لرو چې سانه نه باسو شحیق او چې بیرته کاربون ډای اکساید خارجوو زفیر همدغه رقم ژوره سا اخلو وروسته الله کلمه یادوو او وروسته داسې فکر کوو داسې تصور د ځان سره کوو چې د منفي پوچ افکار هغه څه چې موږ ځوروي دا د موږ د بدن نه وځي لاس دقیقې چې دغه تمرین ما وکړ یعنې واقعا ډېر موثر تمام شو راته
په میډیټیشن کې په دې ډېر ټینګار کوي چې هڅه وکړي هغه دننه چې کوم مسایل دي چې هغه تاسو تشویشونه پیدا کوي هغه له خپل وجود لرې کوي یعنی داسې شی لکه یو بانس یا بامبو چې دلته کتاب کې هم یو برخه په دې بحث شوی څنګه یو څوک کولی شي دغه یو څوک شي چې هغه د نن چې کوم تشویشونه د یو انسان په وجود کې وي هغه له ځان لري کې او د یو خالی بانس یا بامبو شي چې ژوند ډیر سخت نه وي لرواني اړخه
سمه ده دلته اوس یو لارښوونه شوې ده چې ځان لکه بانس یا بامبو تش وګڼئ په دو کې دوه مطلبونه دي لومړی خدای شي که ځان تش وګڼو دا په دو معنا نه ده چې واقعا موږ تش یو بامبو چې کله وکرل شي څلور کاله یې څوک پستر ګوم نه ویني څلور کالابات یو په یو قدو باسي ته څلور ویش پنځه ویش متر پورې رسیږي د دوه لومړنی هدف د دوه لارښوونه ده دی چې د رحمان بابا د شعر مصداق دی چې ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لویې غواړې د خاورې په مقام شه لومړی هدف یې دغه دی د دې لارښوونې نه او دویمه لارښوونه دغه ده د موږ وجود د موږ افکار د تشویشونو منفي انرژي نه ډک دي کله چې موږ سترګې پټې کړو داسې فکر وکړو چې موږ داخل وجود ټول تش دی هیڅ هم نشته نه مثبت شته نه منفي نو د نګرانۍ او د خفګان څه موږ ته نه پاتې کیږي فکر داسې فکر کوو لکه چې ټول تش وي فقط په حال کې تمرکز کوو په اوسني حالات کې وروسته دا تمرین چې ډېر پوخ شي همدا رقم په ژوند کې ورسره بې پروا کېږي که هر څومره ستونزې در باندې راشي ته به داسې فکر کوې چې هیڅ هم نشته روحي ارامتیا به لرې
فکر کوي دغه یو سوچ ستونزې شته دي خو موږ هیڅ وګڼو. په دې ډول خو دا ستونزې نه حل کیږي. که په وړاندې بې پروايي هم وکړو بیا هم هغه ستونزې شته.
نه داسې نه کیږي چې ستونزې مکمل د پامه وغورځوي، شاته یې وغورځوي. دا ستونزې بیا کېدای شي په آینده کې خطر پېښ کړم. صحیح ده، تفکر به کوو، فکر به کوو، خو هغه موضوعات چې په فکر نه حل کیږي او ډېر هم ځوروي هغه په دو طریقه هیرولی شو. نور ځینې مسایل او ستونزې چې انسان ته پېښېږي د هغو په اړه باید فکر وشي. الله تعالی عقل راکړی، فکر پرې وشي، مناسبه پرېکړه ورته وشي.
اوس مثال دا کتاب دی، کلونه مخکې لیکل شوی، هغه تخنیکونه چې د خوشحاله اوسېدو یا د روحي ستونزو د کمولو په خاطر ویل شوي دي، آیا هغه اوس هم د استفادې وړ دي؟
امکان لري. دا کتاب مخکې لیکل شوی، خو چون اوس دا مخکې خلکو چې لیکلی مخکې استفاده ترې وکړه، خو چون موږ اوس ور وژباړلو موږ ته نوی شی دی، موږ باید اوس استفاده ځینې وکړو. د موږ دپاره اوس هم موثر دی ځکه موږ ته نوی دی. او هغه خلک چې دا تمرینونه یې کړي دي مخکې، په دو دا کتابونه یې لیکلي دي، وژباړلي دي، استفاده یې ترېنه کړې، هغه مخکې وختونه دي، اوس هم استفاده ترېنه کېدای شي. کتاب داسې یو څه دی چې هېڅکله نه زړېږي، هر وخت استفاده ځینې کېدای شي.
خو فکر نه کوي چې د هغه وخت د انسان ستونزې یا د هغې ټولنې د انسان ستونزې چې اوشو کتاب ورته لیکلی، فکر نه کوي چې هغه د اوس زمانې له انسان سره یا د دې ټولنې له انسان سره هغه ستونزې متفاوتې دي؟
نه، دومره فرق نه کوي. نارامي ده، څه لس کاله وړاندې، څه لس کاله وروسته، څه په سابقه انسانانو کې، څه په اوسنیو کې. چې روح دې نارامه وي دا مهمه نه ده چې مخکې دی که وروسته، هر وخت مفید و کرامت کېدلی شي.
اوس مثلا یو انسان دی، ستونزې لري، خوشحاله نه دی، ناهیلی دی، په دغه کتاب کې د هغه لپاره کوم تمرینونه شته دي چې دی که هغه وکړي له هغه سره به خوشحاله وي؟ یعنې هغه مهم تمرینونه، مهمې خبرې د دې کتاب د یوه ناهیلي، د یوه ستړي، د یوه خفه، د یو ډیپرس انسان لپاره کوم دی؟
یعنی په دې کې خو ډېرې لارښوونې دي. مخکې درته وویل چې دلته اوس یوه لارښوونه شته، مثلا هغه کسان چې د ویرې احساس کوي، د ډار احساس کوي، د دې لپاره یوه کوچنۍ لارښوونه دلته ذکر شوې ده چې کله چې د شپې ویده کېږئ مخکې د خوب نه خپل ځای کې چې څملی، داسې تصور کې د ځان یوه محافظوي یا ساتندوی حلقه یا کړۍ د ځان نه راتاو کړئ. موږ ذهن د موږ د فکر او طرز تفکر په اساس کار کوي. نو څنګه چې موږ فکر کوو ته سهار به هماغسې آرام پراته وو. پاتې شوه خبره د ژور خفګان. کله چې یو خفګان ته حد نه ووځي، ناهیلي تر حد نه ووځي، بیا نو په کتابونو راستنېدونکې نه ده، بیا هغه نورې خاصې لارې چارې غواړي چې باید ورته ترسره شي. دا فقط د یو سرسري روحي نارامۍ دپاره ده. مثلا څوک په خپل وجود ډېر کنټرول نه لري، په خپلو افکارو کنټرول نه لري، د هغو کسانو دپاره مفیدې لارښوونې دي په کې استفاده کولی شي. باقي چې بحث د ډپریشن او ناهیلۍ شي، هغو ته انشاءالله نورې لارې چارې شته.
دغسې کتابونه لکه میډیټیشن چې اوشو لیکلی، پښتو کې نور هم شته دي که نه شته؟ علت یې څه دی؟
تر اوسه خو ما دغه ډول کتابونو بېلګه نه ده لیدلې متاسفانه. او که سریزم ولوستلی وي، ښاغلي فرید بزګرم یادونه کړې ده چې اکثرا زموږ په هیواد کې چې کوم کتابونه دي، د ناول، کیسو، شعر، قصیدې، غزل، د دغو شیانو شوقیان ډېر دي. متاسفانه داسې یو څوک نشته، نه لوستونکی شته او نه لیکوال شته چې په یو مهمه علمي موضوع د یو کار وکړه. د دې نظیر کتابونه به وي، خو میډیټیشن لومړنی ځل دی چې پښتو ژبې ته راژباړل شوی دی او په دو موضوع باندې کار شوی دی.
ځینې نور کتابونه هم شته په کتاب پلورنځیو کې ښي د خوشحاله اوسېدلو په خاطر، که نه مثال د روحي ستونزو د کمولو او ختمولو په خاطر، هغه کتابونه هم ګټور دي؟ یعنی سبب کیږي چې یو چا ژوند بدل کی کنه؟
ولې نه، کیدای شي. خو بیا هم هر څه په مخ پورې تړاو لري. که د پوس په دو بسته کتابخانه کې تر زرها او ډیر کتابونه دي، خو چې زه ولولم او په ځان عملی نه کم، ماته ګټه څه شو؟ هیڅ. کتاب ولوله، مفید نقاط تینه واخله او ګټه تینه واخله، په ځان عملی که هغه وخت کېدای شي چې ګټه یې ووینو. سمه ده، په هغو کتابونو کې به ځینې داسې نقطې وي چې د یو بل لیکوال به ورفکر شوی وي، خو شو به دا موضوع نه وي ذکر کړي یا به ما نه وي ژباړلي. کېدای شي چې داسې موضوعات وي پکې چې استفاده وړ وي، خو بیا هم هر څه په موږ پورې تړاو لري چې څه ډول استفاده کوو د موضوع نه او څه ډول پام کوو ورته.
نیت لري چې دغسې نور کتابونه هم راوژباړي؟
البته، د ما خو درې کاله وړاندې اصلا د ما د موضوع ته ډېر په جالب ډول ورفکر شو. اصلا ما دومره فکر نه کوه چې زه دې وکولی شم یو کتاب دې وژباړم یا حتی یا دې ولیکم. خو د علامه رشاد یو خبر مې په ذهن کې ده چې سل کتابونه مطالعه کوي، شل ترجمه کوي او یو ولي کوي. یعنی دا دومره اسانه کار نه دی چې هر څوک دې وکړلی شي. طبعا زه په خپل ځان کې دومره استعداد او وړتیا نه وینم چې زه د یو کتاب تر ډېره حده داسې یو کتاب را ترجمه کړم چې موږ د ټولنې درد ور درمان کړي. خو دغه کتاب ته مې چې ور فکر شو او د خپلې ټولنې حالت ته مې چې وکتل، ومې کتل چې انشاءالله دا به مفید تمام شي. خو په آینده کې د نورو هم دغسې کتابونو د ژباړلو ته قلم لرم. انشاءالله د ټولنې په درد به وخوري. د هغو ځوان قشر دپاره چې د تعلیم په لټه کې دي، د پوهې په لټه کې دي، دغسې علمي موضوعات انشاءالله کوشش کوم چې د خپل وس مطابق یې راوژباړم.
ډېره زیاته مننه،
هیله کوم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.6 او اف ام 100.15.
اوریدونکو دا وا د دیونې د ازادي رډوی مجلې خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
سین 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 ویلی ویلی پاسن روګاډ شویلای sin 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 vele vele pasna ro gadish pe